د مسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته زه فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره درته خراغ لاست ویم. نن افغان ولسمشر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د ځانوژن کې حمله پلان د طالبانو تر وس وتل خبره ده او په دې کې ډیر لوړ استخباراتي لاسونه موجود دي. نوموړي ویلي چې حمله کوونکي له پاکستان څخه راغلي وو او له پاکستاني یو چارواکو سره به په دې اړه باندې خبرې وکړي. پروانه خبرونه کې په دې اړه مفصل راپور لرو. په خبرونو کې راغلي دي چې د مصر جمهور رئیس محمد مرسي هڅه کوي چې له مخالفانو سره د خبرو له لارې په دې هیواد کې روانې شخړې او کړکیچ ختم کړي. تمه ده چې په زرونو فلسطینیان نن په غزه ښار کې د حماس ډلې د جوړېدو د 15مې کالیزې د نمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړي او د سوریې د حکومت مخالفانو په مرکز دمشق کې نړیوال هوایي ډګر د جګړې ساحه اعلان کړي ده. لومړی بر شو د افغانستان پیښو ته ناجیه صفی د افغانستان خبرونه راوړي.
لومړی هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د ملي امنیت په رئیس د شوي حمله په اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. ایساف وایي چې په تیرو دوو کلونو کې شپږ زره وسله وال مخالفان له جګړې لاس اخیستی او عادي ژوند ته راګرځېدلی دي. او د خوست چارواکي وایي چې د ښار په لویدیځه څنډه کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان حمله شوې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي چې د ترکیې په غونډه کې به د ملي امنیت په رئیس د شوي حملې په اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. ښاغلی کرزي چې د امنیت په رئیس یې له ځان وژونکي حملې دوه ورځې وروسته نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، د حمله هم په پاکستان وویل چې د حمله هم په پاکستان کې پلان شوې وه.
په دې برخه کې موږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو. کومې حملې چې د پاکستان له کوټې څخه پلان او ترسره کیږي، په دې برخه کې کوم اقدامات کړي او ترسره به کړي؟ او دغه حمله چې پر اسدالله خالد رامنځته شوې، دا هم په پاکستان کې ترتیب شوې وه او له هغه ځای څخه راغلی وو.
خو له دې سره سره ښاغلي کرزي وویل چې د سولې هڅې او په دې برخه کې له پاکستان سره تماسونه به د پخوا په شان دوام ولري. اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ له ماسپښین وروسته په خپل مېلمستون کې په یو ځان وژونکي حمله کې ټپي شو او اوس په بګرام کې د امریکایانو په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ایساف وایي چې په تیرو دوو کلونو کې شپږ زره وسله والو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی او د دوی د بیرته راستنولو پروګرام له لارې عادي ژوند ته راګرځېدلی دي. د ایساف ځواکونو مرستیال جنرال ډیوډ وارنر نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغو کسانو ته د دغه پروګرام له لارې د کار زمینه هم برابره شوې ده.
And at present it is assessed that nearly 4000
تر اوسه د 15900 تنه له جملې څخه چې دغه پروګرام سره یوځای شوی 4500 ته د کار زمينه برابر شوی ده. البته دغه سنتیاوی د وزارتونو لخوا برابر شوی دي.
د خغلی وارنر په وینا د دغه پروګرام لاله هڅه کوي چې وسله وال مخالفت عادي ژوند ته راوګرځول شي. او د خوست چارواکي وایي چې د خر په لویدیځ سنډه کې د بهرنۍ وزوکونو پر کاروان حمله شوې ده. د ولایت امنیت قومندان ملپاسال عبدالقیوم باقیزوی شیبه مخکې له ازادي رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه خو نور جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا وسله وال طالبان بیا په دې پیښه کې د نهو بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا کوي خو چارواکي نه مني. د افغانستان نړیوال کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له جنقال کوزین اوري.
که څه هم چې د مصر د حکومت مخالفان نه غواړي له جمهور رئیس محمد مرسي سره د نن ورځې خبرو کې برخه واخلي، خو جمهور رئیس هڅه کوي له دې لارې په هیواد کې روانې شخړې او کړکیچ ختم کړي. د نومبر له 22مې راهیسې چې کله مرسي د یو فرمان په واسطه خپل صلاحیتونه زیات کړل، په مصر کې شخړې روانې دي. زیات شمېر مصریان د جمهور رئیس محمد مرسي په دې پریکړې هم په قهر دي چې وایي د اساسي قانون مسوده به د دسمبر په 15مه نظر پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. د جمهور پرز د مصر د جمهور رئیس مرستیال محمود مکی ویل کچیر قوم قانوني ستونزه نه وي، جمهور رئیس چمتو دی چې د اساسي قانون په مسوده باندې نظر پوښتنه وزندوي. د جمعې په ورځ مظاهره کوونکي د جمهور رئیس له ماڼۍ څخه تاو شوي اغزن سیمان مات کړل او له ماڼۍ څخه بهرې اعتراضونه وکړل. د مصر پوځ وروسته له هغې د جمهور رئیس له ماڼۍ څخه اغزن سیمان راتاو کړل چې د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس مرسي د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبې د ورځې په شخړو کې د مرګ ژوبلې په اړه ژور خفګان څرګند کړی. تمه ده چې په زرونو فلسطینیان نن په غزه ښار کې د حماس ډلې د جوړېدو د 25مې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د دې ډلې مشر خالد مشال چې له اوږدې مودې وروسته غزې ترانګې ته تللی د خلکو لاریون ته وینا وکړي. دوی اونۍ وړاندې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اته ورځنۍ جګړه چې شاوخوا 170 تنه فلسطینیان او شپږ اسرائیلیان پکې ووژل شول د یو اوربند پر اساس ختمه شوه. ټاکل شوی چې د غزې په مراسمو کې د فتح ډلې سیمه ییز مشران هم ګډون وکړي. له 2000 کال راهیسې چې حماس ډله په غزې واکمنه شوې دا به لومړی ځل وي چې د دې ډلې په مراسمو او لاریون کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د ګوند مشران ګډون کوي. د سوریې یاغانو په مرکز دمشق کې نړیوال هوایي ډګر د جګړې ساحه اعلان کړې ده. په تېرې اونۍ کې د بشر الاسد د پلویانو وسلوالو یاغانو ترمنځ جګړې هوایي ډګر ته رسېدلې وې. یاغانو نه دي ویلي له هغو الوتکو سره چې په هوایي ډګر کې راښکته کېږي څه ډول عمل وکړي. بهرنیو هوایي شرکتونو په تېرې اونۍ کې دمشق ته خپلې الوتنې بندې کړې دي. په عین حال کې په ناتو کې د روسي سفیر الکساندر ګروشکو د لویدیځو هیوادونو هغه اندېښنې رد کړې چې وایي د بشر الاسد رژیم ممکن کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د دې ډول وسلو استعمال به یو ظالمانه جنایت وي. له بلې خوا یاغیانو په ګاونډي هیواد ترکی کې غونډه وکړه او یوه دیرش کسیزه واحده پوځي قومانده یې جوړه کړه. د غونډې یو ګډونوال رویترز اژانس ته ویلي د پوځي قومانده یې 2/3 برخه غړي اسلامي بنسټپالې دي او د سوري له رژیم څخه تښتېدلي جګپوړي پوځي مشران پکې شامل شوي نه دي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ چین، هند او نورو هغو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو پیرولو د بندولو لپاره نور 180 ورځې مهلت ورکړل چې په بندیزونو کې شامل شوي. د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې په سپتمبر میاشت کې جاپان او د اروپایي اتحادیې لسو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو پیرولو مهلت ورکړی و او د جمعې په ورځ ټولو 60 پیرونکو هیوادونو ته 180 ورځې نور هم مهلت ورکړ. جمهور رئیس باراک اوباما تیر کال د ایران په تیلو باندې د بندیزونو قانون نافذ کړ او له هغه وخت راهیسې د 60 پیرونکو هیوادونو ته د مهلت ورکولو دوهم ځل و. په ایران د امریکا د بندیزونو هدف د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام لپاره د مالی منابعو بندول په ګوته شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتي چې د دې هیواد په ختیځ ساحل کې د سینډي په نامه سمندري طوفان ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره دي د 6.4 میلیارد ډالر مرسته پروګرام تصویب کړي. د نیویارک، نیو جرسي او کنیټیکټ ایالتونو چارواکو ویلي د خپلو ایالتونو د عاجلو خدمتونو او سیستمونو د بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2.8 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چه هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو خبرونه کوي. پروانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس حمله د طالبانو تر وسوتلې خبره ده او په دې کې ډېری لوی استخباراتي کړۍ لاس لري.
ناممکنه خبره ده چې داسې یو کار زموږ د وطني بې تعلیمه بې وسیلې طالب به خاوس. نو کار د مغلقو مسلکي استخباراتو ادارو دی.
کارپوهان د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې یو څه مثبت بدلون ته د شک په سترګه ګوري. په امریکایي توقیف ځایونو کې د افغان کم عمره بندیانو په اړه اوري. د تاندې څنګه په پروګرام کې د بلال خوګا د سندرغاړي شفیق مرید خبري او سندرې خبرو د پروګرام مهیروي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس د ځنوژون کې حمله په اړه د حکومت لخوا جدي څېړنې روانې دي. خاغلی کرزی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې پر اسد الله خالد باندې د ځنوژون کې حمله پلان د طالبانو تر وس وتلې خبره ده او په دې کې ډیر لوړ استخباراتي لاسونه موجود دي. نوموړي ویلي چې حمله کوونکي له پاکستان څخه راغلي وو او له پاکستاني چارواکو سره به په دې اړه خبري وکړي. ولسمشر کرزی له امریکا سره د امریکا د امنیتی تړون په اړه هم خبرې کړې او په فرانسې کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ هم کړی دی. افغان ولسمشر همدارنګه پر ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې دي. د نورو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند دا وسره سره دی. معصوم، ته چې دغه خبري کانفرنس کې وي، دغه عمده ټکی کراته وي چې ولسمشر کرزي نور پر کومو مسایلو خبرې وکړي، لکه په جزئیاتو کراته وي.
بله فردا جان، لکه څنګه چې تاسو زموږ خبرونو کې هم واوریدل او تاسو هم په خبرو کې ورته اشاره وکړل، ولسمشر کرزی تر ټولو مخکې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس اسدالله خالد په اړه باندې خبرې وکړې، لږه د هغه د صحت په اړه باندې خبرې وکړې چې جوړ دی، او دوهمې د هغې عملې په اړه باندې خبرې وکړې چې دغه حمله پر اسدالله خالد باندې څنګه وسول او دغه حمله کوونکی څنګه تر اسدالله خالد پورې ورسېدی. د نورو هیوادونو مثال ورکړي چې د نورو هیوادونو استخباراتي مشران ته یا چارواکو ته څنګه نسره سدلی د وسلوال طالبان هو خبر ته د اشاره وکړل چې طالبانو د دې حملې مسولیت تخستی او ویلي چې دغه کس دوی لجلې دي. د ولسمشر حمید کرزی په خبره باندې چې دغه کار د وسلوال طالبانو تر وسل وړ خبره ده، په دې حمله کې ل ډیر لوړ انجنيري پلانونو څخه کار اخیستل شوی دی چې دا د طالبان نسی کولای او دا د لوړ استخباراتو کار دی. د ولسمشر کرزی په خبره باندې
د ولسمشر کرزی په خکه چې دوی ویلې معنی په مشخصه توګه کوم اشاره یو کوم اخواته چې یعنی مثلا څوک لاس لري په دې کې.
بله پر د جانی افغان ولسمشر په ډیر وضاحت سره ویل چې د اسد الله خالد باندې چې دغه حمله کوونکی راغلی و د ملما په توګه باندې د سولې استازي و، د هم د پاکستان راغلی پر د سولې علي شورا پر پخوانی رئیس چې حمله سوی و هغه هم د پاکستان راغلی و. خو دوی ویل چې د ډیر تر وخت مخکې د چې اوس موږ وای چې د پاکستان لاس یا د پاکستان مخه مخ وجه د پاکستان د کار کړی دی. دوی ویل چې دغه کس د پاکستان راغلی و. خو ولسمشر دا یادونه هم وکړل چې د ترکیه کې چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ګډ کانفرنس جوړیږي، ولسمشر کرزی په جدي ډول وویل چې دوی به د پاکستاني چارواکو په ځنګړو د هغه هیواد ولسمشر څخه جدیت وغواړي چې یو خواته د تاسو د سولې خبرې کوي افغان ولس به باور سوي دي، بل خواته د پاکستان څخه دغه ډول بریټ کوون کې راځي او افغان مهم چارواکي وژني. نو دوی ویل چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری څخه به وغواړي چې په دې اړه باندې تاسو تر اوسه څه کړی دي او تر دې وروسته تاسو څه کوي. د خپل ولسمشر کرزی خبره ده. خو فردا جان زه غواړم چې ته بل هم اشاره وکړم. ولسمشر کرزی د نور ورځو په پرتله باندې نن ولسمشر د وسلوال طالبانو په اړه باندې یو بیل او په بیل انداز باندې خبرې وکړي چې د جنو نور په خواني خبرو او سوالو جوابات په اشاره ول چې یو خبر طالبانو دا ژغ وکړي چې بیا هم تاسو سولې تراسي او د خبره ورسره تراغه وکړ چې ویل کله چې موږ دغه ډول پیښ په افغانستان کې کیږي پر موږ باندې انتقاد ای تاسو ولې طالبان سره سولې کوي. دوی پر وسلوال طالبان موږ اوس هم ژغ کوو چې د سولې تراسي او خپل د افغان ولس د ځپولو څخه لاس واخلي. د ولسمشر کرزی دغه خبرې شوم دی لازم کې دلته زغړم د اوریدونکو سره هم شریک کو. ولسمشر کرزی ویل چې په ځنګړي ډول باندې طالبان پر درو پر درې ډلو ویشل سي. یو هغه طالبان چې په سیمه کې د استخبارات سره تړلي دي، د گاونډي هیوادونو ته اشاره وکړل. دوه هم د هغه طالبان د یاد کړ چې هغه د نړیوالو استخبارات په لاس کې د افغانستان پر ضد استعمالي، او درې مړه هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې د جنگ ځپلې دي، دربدري ځپلې دي، د هغه دربدري د خطر څخه د دولت پر ضد درېدل دي. خو په عمومي ډول د پر طالبانو ژغو کې چې ستاسو چې څه عملیات تاسو شونځي سوځي یا قتلونه کوي د خپل په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو پر ضد تاسو کوي، تاسو غواړي چې د خلک له هم مزدور په تاسو سره د خبره باندې. نو په دې ځکه چې غواړم د ولسمشر کرزی خبرې
وکړم،
دا ټولونه چې تاسو کوي دا مکتوبونه چې تاسو وځي خصوصا په افغانستان کې کوي، په پاکستان کې د پښتنو په خلاف کوي، څوک د افغان طالبانو په نامه کوي، څوک د پاکستاني طالبانو په نامه کوي. چې کله ته اوس په ملي دوی باندې پوهې پوسی چې دوی د خپل ملت په خلاف په افغانستان کې او په پاکستان کې د خپل قوم په خلاف د پښتنو په خلاف استعمالي شي، او دا د پردو مزدوري کپو پوجي پیږي کله یې په تاسو ما خبرې جوابري خو شیار چې واګه دي سي او د پښتنو دښمنۍ پیږي، دا دښمنۍ د بازي د پښتنو سره.
بلې فردجان ولسمشر کرزی د اسدالله خالد د پیښ سره په تړاو یو شی چې زما هیڅ ول غواړم دلته یاد کړم. ولسمشر کرزی جنو لویدی رسنۍ ته هم اشاره وکړل چې کله چې اسدالله خالد دغه چوکۍ ته راتلی یا د ملي امنیت رئیس کېدی جنو د ډیلی بیسټ په نامه باندې یو امریکایي رسنۍ ته اشاره وکړل چې د اسدالله خالد په اړه ویلي و چې اسدالله خالد چې کله راغلی د ملي امنیت رئیس سوی دی تر هغه وروسته په کوټه کې د طالبانو پر ضد باندې عملیات پراخسی ودی. بله
ها په خبرونو کې دره غلی و چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امریکایي د امنیتی تړون په اړه باندې خبري کړي او همداشان په فرانسې کې له طالبانو سره د خبرو په اړه کې هم په ځنګړی توګه څو ویلې دغه دوه مسایل په باب نه
لومړی غواړم د امریکا سره د امنیتی تړون په اړه باندې تاسو ته وایم د امریکا سره د امنیتی تړون په اړه باندې بیا هم ولسمشر کرزی خپل په خوانی شرایط ته یعنی خپل په خوانی شرطونو ته اشاره وکړل د ولکه امریکا غواړي چې افغانستان سره ستراتیژیک تړون یې وبخشي امنیتی تړون لاسلیک کی نو امریکا به د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام وکړي په افغانستان کې زندانونه ونه لري او د افغانستان پر کلو کورونو باندې بمبار ونه سي د هغه څه و چې د ول افغان ولسی غواړي او افغانستان غواړي کداغه شرایط امریکا ومني د افغانستان سره ستراتیژیک تړون د پاره دغه مهم شرایط چې د افغانستان د ملي حاکمیت احترام وسی د ولسمشر کرزی دا خبرو او د سولې پاره باندې ولسمشر کرزی ول چې د فرانسې خبرې چې تورز مخ ورسنی کړل چې د افغان حکومت اپوزیشن او ځینی نور ډلې د طالبان سره غواړي فرانسې خبري وکړي د ول چې فرانسې د خبرو ملاتړ کوي خو د بیا هم ټینګار پر دی وکړي چې دغه ډول خبری باید په افغانستان کې وسی او د پر ټولو خواو باندې خپل طالبانو باندې پر اپوزیشن باندې او نور سیاسي ډلو باندې ژغو کې چې خپل دغه ډول خبرې چې تاسو کوي د په افغانستان کې وکي ولسمشر کرزی وړاندې وای
د هغه مجلس په باب چې په پاریس کې د فرانسې د حکومت په اهتمام جوړیږي مرغایو ځینې د حکومت د پلویانو په نامه ځینې هم د حکومت د سیاسي اپوزیشن په نامه او ځینې د طالبانو شخصیتونه دغه هم دعوت شوی مرته دی کوششو هر کله کو او خوشاله چې د مجلسونه کېږي خو د افغانستان د خلکو د پاره د جوړې ځای افغانستان
یو بل موضوع هم چې په روسي کې زغړم وایم بیا که تاسو سوال درلودې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون په جوړښت کې د بهرنیانو موضوع یاد سوال دا و چې تاسو د بهرنیانو له موجوده سره مخالفت کړی ولسمشر کرزی ول چې دا کار ځکه د دې په نظر د دې لپاره دی کړی چې په افغانستان کې انتخابات خپل د افغانانو د خوا وسی او دا د ډیر شفافیت لپاره د غام دی اخیستې دي او هر کار باید افغانان په خپل وکي او په ډیر ملي مسایلو کې باید افغانستان ترابر پر لا بهرنیان تلاسونه غسبی
کوردی ودان معصوم میوند وو چې د افغان ولسمشر د نننې یو څرګندونو په اړه باندې معلومات راکړل
راپور زمور قزاوات ستاسو
لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې مو واوریدل افغان ولسمشر نن په کابل کې خبري وکړې او د خپلو خبرو په جریان کې په فرانسې کې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ هم وکړ د سې ګونګوسي خبرې دي چې ګواکې افغان حکومت په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د مخپولو باندې مخالفت کوي د افغان ولسمشر د دفتر رئیس عبدالکریم خرم ازادي رادیو سره په مرکه کې نن د خبره رد کړه نو وړي ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکې کې ویل چې ک چرته د سولې بهیر په قطر کې پر مخ ولاړ شي نو دوی هرکلی کوي لده سره د مرکه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال قسیم سولمل کړی دا او لمړی تری پختلی
ولې افغان حکومت د قطر د بهیر مخالفت کوي
د قطر بهیر کله چې شروع شو په دغه سي یو فضا کې شروع شو چې د افغانستان دولت خبر نه وو د افغانستان دولت سره مشوره نه وشو په کې داخل نه موږ دا ډیر غیر عادی بلاله چې امریکا او طالبان چې ظاهرا سره په جنگ دي چې وګړي سره ناست وي او د امریکا متحد نظام دلته دته بیرون پاتې وي دا غیر عادي خبر ده او بل دلته موږ یو جوړ شوی نظام یو مشروع حکومت او انتخابات باندې تعین شوی او پارلمان او دا مسایل لري دا د دغه نستر کې پټاول دا یو ډیر غیر عادي خبر او بل موږ ډیر مسریاتونه لیدل په ترکیه کې سعودي عربستان کې چاغلته دا وشي اما موږ د قطر سره د دسه مخالف نه چې هغه د سولې د خبرو مانع وګرځي چې په قطر کې هم کار په مخ روان وي. موږ هیڅ نو مخالفت ورسره نه لرو او کله چې بیا دوی ومنله دوی دغه اشتباه ته متوجه شول او بیا وویل چې دغه هر څه به د افغانستان د دولت په مشرۍ باندې کیږي بیا موږ قطر سره مخالفت نه لرو.
اما اوس ځینې داسې راپورونه موجود دي حتی ځینې کسان چې یو نه یو ډول د قطر په پروسه کې شکل بلل کیږي هغوی دا وایي چې افغان حکومت او پاکستان دواړو ځینې ګډې هڅې پیل کړي دي چې د قطر بهیر زیانمن کړي او د دې خلاف په دوبۍ یا سعودي عربستان کې یو جلا بهیر پیل کړي.
د موږ چې څه انتقاد مو په دغه ارتباط درلود هغه خو دلایل مو تاسو ته بیان کړو. مشکل هغوی بیا رفع کړو بیا موږ مشکل نه لرو. صحیح پاکستان هم خپل بعضې ملاحظات درلودل اما دغه کسان چې دا خبرې کړي د دغه مسئلې نه خبر نه دي چې وروستی سفر چې د سولې د عالي شورا پاکستان ته وشو او نور پاکستاني بعضې مقامات چې دلته راغلل هغوی اوس د قطر مخالفت
په دې ورځو کې چې د پاکستان لخوا افغان لوري ته د همکاري ژمنې کېږي البته د سولې د بهیر په ارتباط باندې دوی دغه مسلې ته هم د شک په سترګه ګوري ځکه پاکستان غواړي هغه امتیازات یا هغه ځانګړي اهداف چې د افغانستان د سولې په بهیر کې لري ترلاسه کړي د هغو لپاره اوس افغان حکومت ته یې ځان نژدې کړی دی او دا هم د هغو هڅو یو برخه ده چې باید د قطر بهیر زیانمن سي او دلته چې کوم طالب شران د دوی سره دي د دوی په واسطه کوم جوړ چاړی رامنځته سي
نو موږ خو هم داسې سادهګان نه یو موږ خو ګورو چې په عمل کې څه کیږي. موږ د سولې طرفدار یو د همسایګانو سره د ښو روابطو طرفدار یو غربي نړۍ سره د ښو روابطو طرفدار یو چې هر څوک دا په عمل کې وښیي که هغوی یو ګام اخلي موږ لس ګام اخلو.
نو دلته د افغان حکومت له غوښتنو سره سره بیا هم د پاکستان همکارۍ ته د شک په سترګه کتل کېږي ولې پاکستان ملا برادر او ځینې نور طالب مشران چې دوی کولی سي اغېزناک اوسي د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی نه خوشي کوي د دې لپاره د پاکستان اساسي شرایط څه دي؟
داسې خاص شرایط مخترس من نه دي ویل شوي او موږ هیله مو دغه ده چې د کار د پیشرفت سره د نورو قدمونو د اخیستلو سره هغه کار هغه هم شوبه مازاد شي.
داسې هم ویل کېږي چې پاکستان د دې مشرانو د خوشي کولو لپاره داسې شرایط وړاندې کړي دي چې په هغوی کې د ډیورنډ کرښې ته اشاره شوې چې باید په رسمیت وپېژندل سي یا ځینې نور امتیازات پاکستان ته ورکړل سي لکه له منځنۍ اسیا سره د تجارتي اړیکو په برخه کې او داسې نور مسایل.
اړیکې کې کېږي موږ قرارداد لرو اپټا لرو نور لرو هغه خو به د منځنۍ آسیا او ترانزیت او تجارت او هغه خو به په هغو چوکاټ کې کېږي کوم خاص څه شی په هغو کې مطرح نه دي او د ډیورنډ کرښې مسله قطعا مطرح نه ده او نه دغسې کوم شرط وړاندې شوی.
تاسو خپله یعنی افغان حکومت د پاکستان همکارۍ ته په څه سترګه ګورئ ځکه تل داسې مسایل مطرح شوي دي لکه چې د لومړي ځل لپاره ولسمشر کرزي په اسلام آباد کې له ولسمشر اسف علي زرداري سره د سولې د ګډې کمیټې پرانستل تایید کړه نو هغه وخت هم د سولې د همکارۍ په برخه کې د پاکستان ژمنې عملي نه سوې اوس څه ډول ډاډ موجود دی چې پاکستان به رښتینی همکاري وکړي؟
اوس خو څه قدمونه واخیستل شول چې تاسو ولیدل روابط او مسائل خبرې د جریان لري او په عمل کې به ګورو چې څنګه کیږي. امیدوار پیشرفت یو غوښتون کې د ډیرو ښو روابطو یو په دې چې هغه مصیبت چې د جنگ او جګړې او تروریزم په نامه باندې افغانستان وسره لاس او ګریوان دی په هماغه شکل پاکستان هم وسره لاس او ګریوان دی سبا بله ورځ په لندن کې بیا یو سه جانبه انګریزانو سره کیږي نو دغه مثبت مسایل دي په عمل کې به یې هم ګورو.
بله خورم صاحب د افغان حکومت یو اساسي غوښتنه ده هم د چې د پاکستان حکومت باید د لاغه طالب مشرانو سره چې هلته په قید کې دي یا اوسېږو آزاد ګرځي د هغوی سره د مخامخ خبرو زمینه برابر کړي دغه هدف ته به افغان حکومت کله ورسېږي؟
نو موږ غواړو چې ډېر زر ورته ورسېږو. یو وخت داسې ویل شوي وو چې یعنې چې د ورځې ښودل شوي وي چې په دغه عمره ورځو کې به دا کار کیږي متاسفانه ونه شول اوس بیا ښه پیشرفتونه شوي امیدوار یو چې دا کار زر وشي په دې چې اساسي د حل لاره هم همدغه ده.
د ازادي راډیو سره مو د افغان ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالکریم خرم امرکا واوریده هغه د خبرې رد کړي چې ګواکې افغان حکومت په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو مخالف دی او یا مخالفت کوي. په امریکا کې د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ته هم اشاره وشوه. کارپوهان وایي د سولې په خبرو کې د پاکستان په موقف کې یو څه مثبت بدلون راغلی دی او داسې ښکاري چې دوی غواړي یا مجبور شوي دي چې همکاري وکړي خو یو شمیر افغان کارپوهان د پاکستان او پاکستانی مقاماتو د موقف ته د شک پسترګوري تر لږ ځن روسته په دې اړه مفصل تحلیلي راپور اوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ نښې ښې ارزوي، خو افغان کارپوهان بیا دې مسلې ته په احتیاط سره ګوري. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي او ملکي مقاماتو له افغان او امریکایي مقاماتو سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار د تیرې چهارشنبه په ورځ له خپلې امریکایي سیالې هیلری کلینتن سره په بروکسل کې وکتل. د پاکستان د پوز لوی درستیز هم د افغان او امریکایي مقاماتو سره د خبرو لپاره په بروکسل کې و. تر دې دمخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی اسلام آباد ته سفرونه کړي وو او دوی د خپلو لیدنو کتنو نتیجې یا پایلې ښې بللې وې. یو وخت په پاکستان د باثباته او ملګري افغانستان خبرې کونی، خو اوس د ملګري خبره نه کوي. دا چې ولې اوس پاکستان افغانستان خپل ملګری نه بولی، د پاکستان د چارو کارپو محمد ملک وای
ما یو څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر سره مرکه کړې وه او په هغه کې یو په زړه پورې خبره مخ ته راغلی وه. لومړی به دی ویل چې یو مستحکم پر امن او ملګری افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی، خو اوس دی وای چې مستحکم پر امن او خوشحال افغانستان. نو ما پوښتنه وکړه چې ولې د ملګری ټکی لري کړی دی. نو د هینا ربانی کر ځواب و چې د ملګری ټکی مزکه لري کړی چې افغانستان خوشاله وي نو په خپل به ملګری وي. لومړی به د ملګری نه دا مطالب اخیستل کېدو چې په کابل کې د پاکستان تابع حکومت وي چې د پوز او ایسای کنټرول لاندې وي، خو اوس دوی پوه شو چې هغه وخت تیر شوی دی، زمانه بدله شوه، د آکا او غلام والا خبره نه ده پاتې، اوس د افغانستان او د سیمې سیاسي حالات بدل شوی دی.
د نړیوالو چارو کارپو عمر شریفی بیا وایي په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان له لوري دا اقدام تکتیکی دی او دا چې پاکستان په رښتیا د افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دی.
د تیرو لسو کلونو تجربه دا څرګندوي چې هر بدلون په تیره په امریکا کې له هر یو بدلون سره په پاکستان کې تغییر راځي، خو پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او پاکستاني مقاماتو ته د دل خاص وړاندیز سره به دا خبره روښانه سي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ کیږي کنه. د هغو تجربو پر اساس چې افغانستان په دې لسو کلونو کې له پاکستان سره لري، داسې ښکاري چې په ټولو برخو کې څه د امنیت په برخه کې یا هم د سولې په مسایلو کې د پاکستان دریز تاکتیکي دی.
تر دې د مخه کله چې پاکستان یو شمیر طالب بندیان له خپلو زندانونو راخوشې کړل، وی ویل چې په افغانستان کې د امن او ثبات راوستلو ته لیواله دی او په دې برخه کې ښه نیت لري. د پاکستان د چارو کارپو محمد ملک وایي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې اوس ډیر لوی بدلون تر سترګو کیږي.
د پاکستان کردار اوس ډیر جلا دی. دا خبره څرګنده شوه چې د افغانستان په مسله د پینډي او اسلام آباد یعنی د پوز او د سیاسي حکومت دریز یو دی. یو خبره په نظر راځي چې نړۍ تاسو مسله اونه غني بلکې د مسلې حل کولو والا وګرځوي. په دې کې شک نشته چې موږ په تیر وختونو کی مسله وو، خو خص حالات بدل شي. په دې ورستۍ کې د طالبانو د ټیټي کچې مشران خوشي کړل شو، په لوړه کچا افغان چارواکو سره خبري روان دي. نو دا ټول د اعتماد سازي ګامونه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر او دلته کړوړ د خبره ښکارا کوي چې د پخوا پسیر اوس حالاتو کې ډیر زیات فرق راغلی دي.
خو د سیاسي چارو بل کارپو عمر شریفي وایي کله چې د پاکستان د نیت خبره راشي نو د پاکستان په اړه دوه خبرې مخې ته راځي چې دواړه لیو بل سره په تضاد کې دي. د عمر شریفي په وینا افغانستان له پاکستان څخه څو غوښتنې وکړي چې په هغې کې د سولې د پروسې چټکتیا شامله وه. افغانستان له پاکستان غوښتي وو چې طالبانو ته اجازه ورکړي څو دوی په خپله په دې خبرو کې په مستقیمه توګه برخه واخلي. د ملا عبدالغنی برادر په شمول د ځینو طالبانو د خوشی کېدو خبره او همداشان د افغانستان څخه هند ته د ترانزیتي لارو څخه د ستونزو لري کول او د پاکستان له ترانزیتي لارو څخه منځنۍ آسیا ته د ترانزیتي مشکلاتو له منځه وړل په خبرو کې شامل وو. خو د عمر شریفی په اند په داسې یو وضعیت کې ویلی شو چې د پاکستان په نیت کې بدلون راغلی دی. بل سیاسي کارپو سمی یوسفزی وایي د سولې په ارتباط د پاکستان په دریس کې لږ بدلون تر سترګو کیږي، خو پاکستان له اساسي مسلې یعنی په خپل هیواد کې د طالبانو لشتوالي سترګې پټوي.
هر چې کې سال 2014 نزدیک نه یاد شاید پاکستان درکده کې
څومره چې 2014 میلادي کال را نږدې کیږي پاکستان ښایي دا خبره درک کړې وي او په دې ښایي پوهېدلی وي چې هغه څه چې په افغانستان کې غوښتل اوس یې ترلاسه کولی نشي، نو له افغانستان سره یې د خپلې دلچسپۍ اندازه را کمه کړې ده. تر اوسه هم هغه عناصر چې له افغانستان سره اړیکې لري داسې فکر کوي چې په افغانستان کې د روانې لوبې ګټونکی به بالاخره پاکستان وي.
سمی یوسفزی زیاته کړه پاکستان اوس د خپل سیاست په وړاندې هیڅ کوم خنډ نه ویني، ځکه د تروریزم پر ضد جګړې کې پاکستان د امریکا له فشارونو ځان ګوښه کړ. د خپل هیواد لارۍ په افغانستان کې د ناټو د اکملاتي کاروانونو پر مخ وتړله او امریکا یې د پاکستان د شرایطو منلو ته مجبور کړه. یوسف زیوایی نو اوس پاکستان فکر کوي چې اسلام آباد به په افغانستان کې ګټون کوي. د سمی یوسفزی په وینا له دې سره سم افغانستان د پاکستان اندېښنو ته هم ځواب ویلې، ځکه خو د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی دی. جنقال کوزی استډیو ته راغی او د مهمو پیښو لنډیز راوړی.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ترکیه په غونډه کې به د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې د ځان وژنې عملیې په اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. ایصاف وایي په تیرو دوو کلونو کې 6000 وسله والو مخالفانو له جګړې لاس اخیستی او د بیرته راستنولو پروګرام له لارې عادي ژوند ته راګرځېدلی. د خوست چارواکي وایي چې د ښار په لویدیځه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان حمله شوې ده. د دې ولایت امنیه قومندان ملفظ ول عبدالقیوم باقی زوی ازادي راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړه، خو زیاتې څرګندونې ونه کړې. که څه هم چې د مصر د حکومت مخالفان نه غواړي له جمهور رئیس محمد مرسي سره د نن ورځې خبرو کې برخه واخلي، خو جمهور رئیس هڅه کوي له دې لارې په هیواد کې روانې شخړې او کړکېچ ختم کړي. تمه ده چې په زورونو فلسطینیان نن په غزه ښار کې د حماس ډلې د جوړېدو د 15مې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوریې یاګانو په مرکز دمشق نړیوال هوایي ډګر د جګړې ساحه اعلان کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې په ورځ چین، هند او نورو هیوادونو ته له ایران څخه د تیلو پیرولو د بندولو لپاره نور یو 30 ورځې مهلت هم ورکړ. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتي چې د دې هیواد په ختیځ ساحل کې د سنډي په نامه سمندري توپان ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره دی د 16.4 میلیارد ډالر مرستې پروګرام تصویب کړي.
د خبرونه په دوهمې نیمایي کې چې د پیل شو په خبرونو باندې د تاند څنګه ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سندرغړی شفیق مرید سره مرکه لرو، د هغه خپل سندري به هم واوري. د غمینوال لږ انتظار وبسي تر هغه د مخه پاتې راپورونه د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله لکتر لګه 200 تنه افغانان د امریکایي ځواکونو په توقيف کې دي. دوی له 2008 میلادي کال راهیسې په بند کې دي. امریکا د ملګرو ملتونو سازمان ته ویلي چې د هلکان د بګرام هوایی پوزی اډی ته څیرمه په جګړه کې نیول شوې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زید اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله وړاندې کوي.
د امریکا د بارونو چارو وزارت هر وار د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ماشومانو کنوانسیون ته په خپل رپورت کې دا کسان د دشمن د جنگیالیو په توګه معرفي کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي چې دا کسان ځکه په توقيف کې ساتلی چې د جګړې ډګر ته د جنگیالیو د تګ مخنیوي وکړي. د دې هلکانو یو شمېر د پروان په زندان کې دي چې ډیر ژر به د ساتنې مسولیت له امریکایي ځواکونو څخه افغان لور ته وسپارل شي. د امریکا د بارونو چارو وزارت په رپورت کې چې پروانه اونۍ کې خبر شوی ویل شوی چې د دې کسانو زیات شمېر خوش شوی او یا هم د افغانستان حکومت ته سپارل شوی دی. ویل شوی چې د زیاتو زندانیانو عمرونه د 14 کلونو په شاوخوا کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت رپورت وایي چې د دې کسانو عمرونه تر نیول کېدو وروسته څرګند شو. اسوسییټډ پریس اژانس په امریکا کې د مدني ازادیو د اتحادیه د بشري حقوقو د څانګې د یو مسؤل په حواله وایي چې د دې زندانیانو د عمر اوسط د 14 کلونو په شاوخوا کې دی. نو شایي ډېر یې د امریکایي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په وخت کې 14 کلن یا 14 کلن وو. د نړیوال عدالت شبکه په نوم د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ د یوې ادارې مشره تینا فوستر د بګرام په زندان کې د کم عمره او نویو ځوانانو بندیانو په استازیتوب کار کوي. فوستر اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په بګرام کې داسې الکان هم شته چې تر 12 کلونو پورې عمر لري او زنداني دي. دی ویلي زه پر دې شمېره چې 200 شودل سوي سوال لرم، ځکه د پروان په زندان کې زرهاو تنه بندیان دي. هلته نور الکان هم شته او کورنۍ یې وایي چې د نیول کېدو په وخت کې تر 18 کلن کم عمر وو. د دې په وینا امریکایي ځواکونو د زندانیانو او د هغوی کورنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د هغوی د عمر د اثبات هڅه وکړي. په امریکا کې د مدني ازادیو په اداره کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یو مسؤل اسوسییټډ پرس ته ویلي چې دوی حتی د دغو کسانو د بند په موده انتقاد لري. دغه مسؤل ویلي د دې کسانو د بند موده په غیر عادي ډول اوږده او د نه منلو وړ ده. کچیرې دا ماشومان د نړیوالو قوانینو پر اساس له منل سوي مسؤلیت څخه بې برخې شي، نو د هغوی د روحي او فزیکي شکنجې سبب ګرځېدلی شي. اسوسییټډ پرس وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د دې مسالې په اړه به د دوی یو مسؤل مقام څرګندونې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت به د جنوري په میاشت کې جنیوا ته یو هیئت واستوي ترڅو د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ماشومانو د حقونو ادارې ته د دوی څلور کلن رپورت وړاندې او توضیح کړي. دوی به په دې ارتباط د ملګرو ملتونو د سازمان د دغې ادارې پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي.
یو شمیر افغان کتونکو وایي امریکا چې له سیاسي او پوځي پلوه په افغانستان کې څومره خکیله و همري په خصوصي سکتور په افغانستان کې پانګونه نه ده کړې. د دوی په باور امریکایي کمپنۍ له هم په افغانستان کې د پانګونې د راتلونکو په اړه ډاډمنې نه دي. په افغانستان کې له پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې د محل په افغانستان کې سباندې 800 کمپنۍ کار کوي خو اکثره خدمات دي. احمد زبیر جمن په همدې موضوع مفصل راپور لري.
په داس حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل جنگي ماموریت د پای ته رسولو په تکل کې ده، افغان چارواکي او سوداګر وایي په افغانستان کې د دې هیواد د خصوصي پانګونې د زیاتېدو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د ایسایا په افغانستان کې له پانګونې نه د ملاتړ د ادارې رئیس وفی الله افتخار وایي دا مهال په افغانستان کې 860 امریکایي کمپنۍ فعالیت لري چې 4000 افغانان او بهرنیان پکې په کار بوخت دي او لومړنۍ پانګونه یې څه باندې 300 میلیونه ډالر کېږي. د افتخار په وینا اکثره دغه کمپنۍ خدماتي، لوجستیکی، مشورتي او ساختماني دي. خغلی افتخار لازادی را رو سره په ځنګړې مرکه کې ومنله چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وټلو سره به د دوه کمپنیو موجوده پانګونه هم متاثر شي، خو هغه ویل دوی به امریکایان وهڅوي چې ورستل دي د افغانستان په کرنه کې پانګونه وکړي.
زمونږ په ان باندې د 2014 کال ډیر تاثیرات په خدماتو په سکتور باندې چې څو ورځې وړاندې مونږ په خپل کانفرنس کې هم د دې یادونه وکړه او مونږ په دې پلانونو باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې خلک دغه سکتور د پانګونې د کچې د ټیټوالي نه متضرر نشي. نو په دې بخش کې مونږ کار کوو چې د زراعت سکتور د خدماتو د سکتور په بدیل سرمایه ګزارانو ته وړاندې کړو. په دې کې به د دغه امریکایي پانګوالو سره هم موږ په خبرو بوخت یو ترڅو هغوی هم هڅو چې د خدماتو د سکتور نه د زراعت سکتور ته خپله پانګونه انتقال کړي.
خاغلی افتخار ویل په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو لخوا د صنعت او کرنې په سکتورونو کې پانګونه په نشت حساب ده. د نوموړي په وینا د هند او پاکستان په ګډون د څو هیوادونو د ګوتو په شمار کمپنیو په صنعت کې دومره پانګه لګولې چې په یادولو نارځي. ځینې کتونکي وایي په صنعت او کرنې کې له ښو فرصتونو سره سره افغانستان په تیرو څو کلونو کې امریکایي کمپنیو نه شي هڅولی چې پانګونه پکې وکړي. د حرکت په نوم په افغانستان کې پانګونې ته د اسانتیاو برابرولو د ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل روح الله احمد زی اساسي علت په افغانستان کې پانګونې ته د لازمې فضا نشتوالی بولي.
د امریکې نه ولې دلته یو خصوصي کمپنۍ راشي او په دې جذبتلي هېواد کې چې د پانګونې د چاپېریال له لاس نه هم د 1.5 هېوادونو تر منځ آخرنی ځای لري، نو ولې دغه هېواد کې خپله پانګونه د دوی په سطح کې په خطر سره مواجه کړي؟ دغه موضوعات غیري حقایق دي چې خصوصي سکتور ورته پام کوي او خپله ګټې اوږدمهاله ګټې ویني. او دا مهمه ده چې امریکي هېواد خپله حکومت یې دا غواړي چې د امریکا خصوصي سکتور دلته راشي. اما فکر کوم د سیاسي بیمې له نشتوالي له کبله هم
خو په افغانستان کې له موجودو ستونزو سره سره چین هغه هیواد دی چې د افغانستان د کانونو په برخه کې پانګونې ته رامخته شوی دی. چین په لوګر کې د مسو د کان او په شمال کې د نفتو د یو قرارداد پر خپلولو سره په افغانستان کې تر ټولو ستر پانګاچونکی هیواد ګرځېدلی دی. کارپوهان وایي چین د افغانستان خامو موادو ته اړتیا لري او انتقالول یې هم ورته اسانه دي. د چین د دې پانګونې مسله مې په کابل کې د امریکا د سوداګرۍ د خونې له مشرې الیسپت اس سمیت سره شریکه کړه چې هغه پاړه وویل
چین په ټوله نړۍ کې لوی قراردادونه لري. چین یو داسې هیواد دی چې د ډېرې مودې راهیسې ډېر خصوصي صنایع نه درلودل او له دغه بهیر سره د ډېرو کلونو لپاره لرې پاتې شوی دی. دا هغه څه دی چې افغانستان یې کتلی شي او ډېر څه ترې زده کولی شي. تل د هیوادونو او حکومتونو ترمنځ سیالۍ موجودې وي، خو دا د یو نارمل پیاوړي تجارتي سکتور یوه برخه ده.
اغلی سمیت ویل امریکایی کمپنی هم غواړي چې د افغانستان په کانونو کې پانګونه وکړي، خو هغوی ډېر محتاط دي.
دا هیواد د کانونو او استخراجي صنایعو له پلوه ډېر ښه راتلونکی لري. امریکایی کمپنی ډېر محتاط دي. دوی به افغانستان ته راشي، دوی به په سمه لار راشي، دوی به له خپلو شریکانو او تجربو سره راشي، دوی به له دې هوډ سره راشي چې په سمه توګه کار وکړي. او زه فکر کوم تاسو به وګورئ چې دوی به افغانستان ته راشي، خو دوی تر اوسه نه دي راغلي. نو تر څو چې آماده کېږي موږ به هڅونې ته ادامه ورکړو.
افغانستان او امریکا دا مهال د سوداګرۍ یوه ګډه خونه لري او افغان او امریکایي پانګوال وخت په وخت ګډې غونډې جوړوي. که څه هم امریکا له سیاسي او پوځي پلوه په تیرو شاوخوا یولسو کلونو کې په افغانستان کې ښکېله وه، خو کتونکي په افغانستان کې د خصوصي سکتور پانګونه د پام وړ نه بولي. که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه نه شي او افغان دولت د پانګونې لپاره لازمې قانوني او نورې اسانتیاوې رامنځته نه کړي، نو ستونزمنه ښکاري چې په راتلونکي کې دې هم امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې لویو پانګونو ته زړه ښه کړي.
د بلال خوږه آواز، د ملالې یا قربانه، د شفیق مرید د سندره به د تاند سانګې په پروګرام کې واوري، د هغه نورې سندرې به هم واوري، د هغه خبرې به هم ازادي رادیو سره واوري. سو دقیقې وروسته خو اوس به د کابل ګردیز په لویه لاره د خلکو د زړه خواله واورو. دوی وایي چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دې لارې امنیت په غاړه باندې اخیستی دی او دومره امنیت ښه شوی دی چې دوی حتی کولی شي چې په تیاره کې هم په دې لاره سفر وکړي. داود تپانی په اړه رپورټ لري.
د کابل گردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر د دې لارې په اوږدو کې جوړ شوی امنیتي پوستو ډاډمن کړي. هوایي هر وخت چې وغواړي کوي شي په دې لارې له کابل څخه گردیز او له گردیز څخه کابل ته سفر وکړي. دوی وایي پخوا به د مازیګر له څلورو بجو وروسته چا پر دې لار د امنیتي ستونزو او غلو د شکو له ویرې په ډاډه زړه سفر نه شوای کوي، خو اوس د دې لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو جوړېدو په دې ډاډمن کړي چې وغواړي له دې لارې تګ راتګ وکړي. د دې لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي
فدا محمد علی زاده زه اوس فلان کابل د رسمي کار له خطر روانم مرکز ته. مخکې وخت مشکلات زیات وو، اوس الحمدلله ګورو د لارې کې ډېر پوستي دي، اوس هیڅ کوم داسې خاص مشکل نشته. هغلته په خپل هغه وخت چې سړی تلای نه شو، په مثال 15 بجې اوس 4 بجې شپې وي، ګیز وي، هر وخت 12 بجې وي، هر وخت سړی لاړ شي مشکل نشته.
زاست د ګردی زړی منشي په مخ کې الوت نه وس لګه غونډه خښوي د زګه چې د تیری په دغه مخ کې پوستي پرې وتلې، د ملي اردو د پولیسو پوستي پرې وتلې. وس خلک وايي چې جل مخوم کې مزړه د کابل نه وکی چې روشي ګردیستا پنې زړی وس اطمینان پیدا کړه چې زه روشم ګردیستا کنه پلیارې کې دغه تیری کې څو ځای خطر و غل رو وتل. وس غځوي کې ان شاء الله غل نشي د پوستي پرې دی. مخ کې دغه د مونګاډي د سراچی ټونس دغه ټول دغه زیګه د ټنڈونو کې د تیری کې د التمور کې دغه زیګه ډیرو پیخ سره مخ مخ شوی دی. غل رو وتل ور جن مټر اشکولی دی، خال کی اشکولی دی، بیا وې نسبه دغه پوسټی پراتی دی، اوسې هیڅ نه دی شوی.
دا کابل گردیز ترمنځ د لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر د تیرې کندو او کفتر خانو سیمه کې د څو نوی امنیتی پوسټو پر جوړېدو خوشاله دي او زیاتوي چې د شپې ورځې په ډاډه زړه کوي شي خپل منزل ته ځان ورسوي. خدا ګیلې الهام پر ځای ده چې د لوګر په زینو سیمو کې د پوسټو د نشټوالي لامل د بیرې احساس کوي.
زه مرزا منګل خبره کوم، زه د لوی لارې ډرایور یم، زه سره شام موټر لرم ټیکسي.
په دې لار څه ځای راځي چې مشکل سره خوښ نه مخسوي؟
مشکل شته، د تیرې یو مخته غلرج کیږي موټر شکوي په نو وختم کې یو مخته د دې مخته چې پوسټه شو د شوی د کوم غلط شي نشته د لوګار ساک مشکل پیدا کیږي و
مخ کې څنګه و
مخ کې د تیرې کندو د خواته غلط بلچ کېده موټر بشکول اوس د ملي اردو پوسټه شو د شوی د پلیسو اوس خل نشته
د دې امنیتی پوسټو جوړېدو په اړه د پکتیا امنیا قمندان مل پاسوال زلمی ور یا خیل وویل چې په دې لار د امنیتی ستونزو په اړه د ازادي رادیو او نور رسنیو د ریپورتونو د خبرېدو لامل په دې اړه شوی چې د امنیتی غونډې له پریکړې وروسته د امنیتی پوسټو جوړېدو چاره پیل کړي
تاسو ته معلومه ده چې د کابل ګردیز لوی لار یو سلسله ستونزې مخکې قبلا درلودې مونږ خو غنل او پیشنهاد وکړ شورا ته خپل جناب والی صاحب قمناصب د زون او قمناصب د قلوردو هم موجود و چې بیا د وظیفه ورکړه والی صاحب امنیتی جلسه کې چې شخصا خپل د مسولین د لارډ سي د ساحد نزین او ګوري هغه ساحه اردو پورې مربوط ده اردو ساحه پولیسو پورې مربوط ده پولیس او پغه ساحه کې چې د نظم عامه پولیس سره کې غلطه نظم عامه هلته د 24 ساعته پوسټي جوړې سي او هلته د 40 ساعته لپاره امنیتی مسولین خپل قوتونه ځای په ځای کې چې لله الحمدلله هغه تاریخ چې تقریبا 4 نیمه یا 15 میاشتې به کېږي چې موږ په دې لار کې پوسټي فراز کړی دي تر اوسه پورې فضل خدای ده فضل خدای ده هیڅ کوم خاصه پیښه نه ده سوي او خلک کولای شي چې د شپې او د ورځې په دې لار باندې لاړ شي ورسي د ازادي راډیو په دې اکله موږ باندې قبلا هم مرکه کړې او زه اوس هم تاسو نه مننه کوم چې راغلي په دې اکله موږ سره مرکه وکړه
زلمی وری اخیل دا هم وای چې د نورو لوی لارو د امنیت په خاطر هم د 1515 سپینغر زون امنیت کمانډانی او نور امنیتی ادارو سره غونډه کړي او په نږدې راتلونکي به د نورو لارو د امنیت خوندي کېدو لپاره هم جدي ګامونه واخلي دا یادونه وړ ده چې د کابل ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې په اوګدو کې شپږ میاشتې وړاندې د امنیتی ستونزو او غلو له ویرې موټر چلوونکو او مسافرو د مازیګر له 4 بجو وروسته په دې لار سم تګ راتګ نشوي کوي
جوړونکی نورګل شفاق
السلام علیکم همزولو یوې نوې تاندې څانګې ته مو هرکلی کوم زه نورګل شفاق یم
زندگی میں دل تانا چې آسمان کی ستوری نوری
فرشتیا ملګرو آسمان په ستورو ښکاری او کتاب په تورو او زندگی هم هله مفهوم او ښایست پیدا کوي چې زړونه جوړ وي او ترمنځ جدای نه وي ملګری خپل خپلوان او زړونه د خدای نه سره بیلوي هغه ماشوم شفیق مرید ملګرو چې په یو روسی ټایپ کې به د نورو سندرغاړو سندرې زمزمه کولی او بیا به خپل غږ بیرته اوریده اوس ګڼ شمیر د غږ مریدان دي د مرکې په موخه دفتر ته ورغلم ور هم د خپل راته خلاص کړ ملګرو لاس په لاس کې راک کړ خپل کوټې ته بوتلم چې پر دیوالونو د تورکل شوی ستاین لیکونه نخلول شوی وو ترڅنګ د یو انزور هم وو ځای ځای د موسیقي آلات هم یې خو د کوټې په یو کونج کې د اوخ مجسمه هم وا چې کړه پر بار وا او یوې خواته د کاری میز او چوکۍ یې خو زه د ملما په ځای کې نه ولم شیرینی مخې ته راته کې خدا او لښنو چایو یو پیاله راته ډک کړه ویلې د مشه بیا بغږیګو ما چای وڅخه د مې وکړه او مرکه مې ورسره پیل کړه
چې بول به د پښتني تراشو چې سمو کول دینه وړاند
اول خو ستاسو ټول قدرمنو او ورزونکو ته د خپل ټیم نه ډک سلامونه وړاندې کوم تر دې مخه خو صرف ماشومتوب کې زمزمې کوله بس نورې سم کار نو خپل غریبي او کار او روزګار بس
د غریبي پاړه دی راته وای کنه
د غریبي پاړه تخ هم ډیره زیات غریبانه تیرې کړې تا نه ډیر ډیر سخت سخت کارونه ما هم کړی او څو سندرغاړې خو ډیر زیات جالب کار شمه کړې تقریبا لس کاله ما خپل خیاطي کړې او شاګردانو روزلې
تاسو په ماشومتوب کې زمزمې کولې څنګه ناڅاپي دغه خیال راغې سټیج ته وخیږي او د خلکو په وړاندې سندرې وایي.
په ماشومتوب کې مې زمزمې هم ډېرې زیاتې کولې او شپېلې مې هم غږوله، یعنی یو خدایي استعداد زما په وجود کې و. چا سره مې شاګردي هم نه وکړې، بل شپېلې مې غږوله. یعنې ماشومتوب کې زما موسیقي سره دومره زیاته علاقه وه چې موږ یو روسي ټایپ درلوده، نو همیشه به ما د نورو هنرمندانو سندرې زمزمه کولې. هغه روسي ټایپ کې به خپل غږ ما ثبتوه، نو هغه به مې بېرته اورېده چې ایا زما غږ ښه ده نه ده. یعنې په دې سبې باندې زه زما موسیقي سره علاقه وه، او همیشه به زما ملګرو زه تشویقولم چې ستا په آواز کې یو احساس ده، که ته سندره ووایې نو حتما یعنې نتیجه به ښه وي. فکر کوم 15 کاله مخکې مې خپله لومړنۍ سندره ثبت کړه، بې وفا ولې راته وایې.
دبل جان بست زمائے مام چه ہس کلم ہے نہ تھے خنجر زما پجڑ کے تے نہ تھے
لو گستاخی میں کڑے واشه دی غی شیر هم ما خپل جوکړه ول اوس پخیمانم چې ول می دا گستاخی کړی، ځکه موږ تاسو وات کې ډیر خ تکړه شاعران شته دي. غنه بات هغه تاسو وی ملګری دوستان او اوریدونکو وو د افغانستان خلکو چې تشویق کړم، رو رو تر اوسه پورې لګی
وای. کله چې هغه پخوانی کار چې یو چاته کمزور ښکار شي، نو دا دې څرګندونه کوي چې سړی وړاندې راغلی دی. اوس تاسو د شعر په انتخاب کې هم ډیر دقیق یې، عوام ډیر ښه شعرونه انتخابوي، د دې پاړه راته وای دا څنګه؟
پخوا می چا سره ناست او پاس نه و، یعنی فرهنګي کسانو سره شاعرانو سره، ولې تقریبا سلور کال کیږي چې زه د هواډ ډیر زیات تکړه شاعر عبدالستار ساده صاحب سره آشنا شوم. نو چې ما دغه شعرونه وکتل، واقعا ما ته ډیر زیات خپل احساس راکز، ما د زړه خبرې وي چې لمانه لیرې تللې، زړه نازړه وي شاته شاته دې کتلې، یا زندگی می بیل تان زبانې وي سندره شده، یا د قدم خاورو خپل ول ته دې پرې نه خود.
د قدم خاورو خپل ول ته دې پرې نه خود، د قدم خاورو خپل ول ته دې پرې نه خود، دا جمله پات شوا ویلو ته دې پرې نه خود. تا سر مینا لرم
اگر صرف دا نه ول چې زما شیرونه وای، د هوا ډیر تکړه تکړه شاعرانو سره زه معرفي کړم. د غینه بعد ما چې دا شیرونه ولیدل او شاعرانو سره مناسبه پاس شو، زه بیا پوه شوم چې په خوانی کارونه زما ډیر زیات ضعیف د خپل د شیرونو په انتخاب ډیر زیات دقیق يم. یو شیر که زما ډیر زیات خوښ شي، اخو زما خپل خوخي سره لغه هم زه د هوا ډیر تکړه شاعرانو سره مشوره کوم، مثلا سعادت صاحب سره، کاروان صاحب سره، نور شاعران دی، هغه سره مشوره کوم چې دا شیر صحیح شیر ده کنه. دسی هغه شی تایید کوي، بیا غینه بعد زه وایم.
صرف
زما موسیقی او زما غږ خلوانه وری، د شعر په مفهوم هم پوښی چې شاعر څه شی ویلی دی. نو وخت زمونږ تاسو ډیر زیات هیوادوال دي چې په پښتو باندې نه پیږي، په بهر ملکونو کې دي، په امریکا کې دي، اروپا کې دي، نو د هغوی لپاره بیا ډیره زیاته جالب وي چې هم موسیقي کلی وی، هم غږ کې لږ احساس وی، هم ویډیو کلی وی، او هم دغه سندرې په معنا باندې پیږي. هغه لپاره هم خدا و نور دا چې خارجان لپاره ډیر جالب ده چې مثلا یو افغان سندرغاړی چې سندره وایي څه شی وایي، یعنی په هغه باندې به پوښي. زه ډیر دې په لوم چې باید زما په سندرو ټول خلک پوښي په معنا.
ښه، دغه تاسو کلیپونه چې وی، یعنی هغه څه کلیپونه نه وی لکه ځینی نور سندرغاړي چې جوړي خامخا دی ګډا پکې وینجونی دی پکې ناڅي، تاسو کلیپونه یو بیل انداز لري، د دې راسته ده.
د دې ټول کریډیټ ماته ناراضی، ځکه چې زما خپل کار نه ده. زه همیشه هر کار چې کوم زه د هوا ډیر تکړه شخصیتو سره زه مشوره کوم، یعنی سوژه ډیر زیاته مهمه دی. باید هغه کوم شی چې خلکو ته په کلب کې خیه باید یو ډیر ښکلی پیغام ولري. ډاکټر صاحب سمی احمد ما سره ډیر زیاته مرسته کړې، کاروان صاحب ما سره ډیر زیاته مرسته کړې، او عبدالستار سعادت ما سره ډیر زیاته مرسته کړې. یعنی یو کاري ټیم ده چې دا ښکلی کلیپونه جوړیږي.
که ووایم دا به غلط نه وي چې په اوسنۍ ځوانو سندرغاړو کې چې خصوصا ځوانان یعنی ډیره مینه ورسره لري د چاغ سره د سندرو سره غا تاسو یی، د دې لپاره په پڅ کې وی تاسو خبرې مو کړی چې ولې تاسو د ځوانانو دومره خوخیږي؟
د دې لپاره چې زه د افغانستان مرید یم، د خلکو خادم یم. ما خپل ځان هیڅ وخت له خلکو نه لوړ ګڼل نه ده. ما د هر څه لپاره سندره ویلې، ما د پولیس لپاره سندره ویلې، ما د معلم لپاره سندره ویلې، ما د ښځې د حق لپاره سندره ویلې، ما د ماشومان لپاره سندره ویلې، ما د عاشقان لپاره سندره ویلې. یعنی مست سندرې مې ویلې، تراجیز سندرې مې ویلې، په هر برخه کې ما سندرې ویلې مې دي او نور هم ویم. دې لپاره شاید خلک ما سره مینه وکړي، هغه چې خل ما سره مینه لري هغه نه سل چنده زه هغوی سره مینه لرم، او هغوی ته دا موقع نه ورکوم چې پښیمانه شي. انشاءالله چې زما راتلونکي کارونه به تر پخوانیو کارونو ډیر زیات قوي او ښکلي وسي.
په همدې هیله فرښتیا هم اوریدونکو، مرید صاحب ښوونکي ماشومانو میرمنو مینانو او نورو ډیرو ته سندرې ویلي، دا د تاسې یو څو شېبې
واورئ.
وگما دے گلابونو تو پیدا نی مانڑے تو پیدا مستا مقام تزم سلزلہ سلام دے ان کے دد خورے ساچن کے دد خورے ند خوب ندے آرام دے بوتن باندھے دے پام دے من لے تلے نظرے شت شت دے کتلے نظرے بلال خوگا آزانا بملال یا قربانا زمامی نے زما زانا خائستہ افغانستانا بیرغ مزمون جے کروپ نڑی کے اتلانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانا اس وائیو وداندیو رونا او دوستانیو جیتا سلی دیو
تاسی ویل چې زینو شعرونو کې ما د خپل زړه خبرې ولیدلې تاسی په شعرونو کې زینې داسې خبرې مشته چې سړی ډېر خفه کوي ځکه دغه غمګین موزیک خو چې څوک اوري یا غمګینه سندره هم اوري په خپل هم ورسره غمجن کیږي او یو ډېره داسې هیلې کوونکې سندره چې وي چې هیله پکې وي یعنې یو څوک ژوند پکې لیدلی شي هغې سره خوشحالي یو ډاډ دی هغه زړه ته ورکول کیږي تاسی په خپله هغه سندره چې یو څوک خفه کوي ډېر خوندور نه اخلئ که هغه سندره چې هیلې پکې وي
زه په خپله هغه سندره کې چې هیلې وي ډېر زیات خوشحالی گم پی باندې او زما له سندرو نه خلق یو څه شی زده کی یعنی مثبت پیغامونه هم لري او خلکو ته احساس ورکی بس
د زده کړې خبر مو کړه کوم کسان روزه شاګردان لري په دې برخه کې کنه
تر څو خو ملدا ګسخینه ده کړه ځکه چې موږ خپل شاګردان اوسو اول بازو سندرغاړو ته هم په خوانی سندرغاړو ته هم نو سندرغاړو ته ما سندرې جوړې کړې یعنی کمپوزونه مې ورکړې دي
دا سي کمپوز خو دې نه دی خوښ شوی چې ورس دی ویل چې کاش کې دغه ما ویلې وې چې مې کول چې ختمې کمپوز جوړه
دا سي کوم فکر ما تر غلې نه ولې خلکو ته دا فکر راغلی چې ماته ویل چې دا کمپوز ته فلاني سندرغاړي ته ورکاو دا به تا خپل ویلې وای ولې زه خپل کارونو کې دومره ضعیف نه یم چې ما صرف هغه یو کمپوز وین ما غوته ویل چې ان شاء الله زما ډیر کمپوز نه دي را و شي هغه تر هغه خپل اس کمپوز نه وین ان شاء الله راځي
تاسو یو پړاو پیل کړي او چې دین ولایتونو ته لاړ شي اغه تا کنسرتونه ورکه اول مده په سمو خ پیل کړي او څنګه شو بیا
لنن نه یو کال مخ کې خپل دوستان سره په دغه دفتر کې ناس مغو سره ما مشوره وکړه چې زه غواړم د افغانستان لپاره یو کار وکم یعنی یو خدمت وکم هغوی ته مول زه غواړم چې یو البم جوړ کړم چې هغه کې لس سندرې وي او مناسبتي سندرې وي چې په درې میاشتو کې ما د افغانستان مرید البم تکمیل کړ هغې نه بعد زما دوستانو ما ته مشوره راکړه چې خیر اوس ته غواړې افغانستان لپاره یو کار وکړې نو کوشش وکړه چې د هیواد په هر ولایت کې ته کنسرتونه ورکړې او دا ښکلي پیغامونه هم خلکو ته ورسې هغې نه بعد موږ بس په اول پړاو کې ننګرهار مزار شریف هرات کابل هلمند مې انتخاب کړ کابل کې مې د ښځو لپاره هم یو کنسرت ورکړ چې هغه کې هم تقریبا 2000 ښځې راغلې د ښځو نړیواله ورځ وه کابل کې مې د ماشومانو لپاره هم کنسرت ورکړ د یتیمانو لپاره او ښکلي پیغامونه مې ټولو خلکو ته ورسول یعنی هغه مناسبتي سندرې چې په ژوندۍ توګه مې ټولو ته وویل نو زما اخرنی کنسرت په همدغه لومړي پړاو کې د هرات کنسرت و چې هغه له بده مرغه بیا کنسل شو ان شاء الله کوم بل وخت به هغه کنسرت هم ورکړم او د هیواد نورو ولایتونو کې هم زه پلان لرم چې یو ورځ نه یو ورځ کنسرتونه ورکړم د خپلو مینهوالو لپاره
مونږ هم همدا دعا درته کوو ځینې سندرغاړي د ډېر عجیب عجیب شیان وایي ډېر عجیب عجیب کلیپونه جوړوي څه به ورته ووایي څه وکړي باید
زما فقط ما په هر مرکه کې ما دا ویلي چې یو سندره په څلورو وزرونو باندې اولوزي چې هغه شعر ده کمپوز ده موسیقي ده او خپل د سندرغاړي احساس او آواز ده اوس جمع یو هم ورته ویلی شو ځکه چې ویډیو کلیپونه دغه باید ډېر زیات دقیق اوسېدوي همدغه پنځه شیان دوی باید په پام کې ونیسي که نه د دوی سندره کولی شي چې ډېر په ښه توګه واولوزي او ډېر علاقمندان هم پیدا کړي او د خلکو په زړونو کې ځان ته ځای هم پیدا کړي نو دوی ډېر زیات دقیق اوسي د خلکو سطح د اورېدلو دی باید دوی لوړه کړي نه چې هر رقم سندرې باید دوی ونوي په دوه درې میاشتو کې یا څلور پنځه میاشتو کې یوه سندره وایي خو ښه سندره دی وایي
فکر کوم تاسو مقصد دا دی چې ځینې کسان وایي چې نه زه چې دغه شعر وایم دې لپاره چې خلکو غوښتنه ده خو دوی دا فکر نه کوي چې باید هغه د خلکو ټیټ ذوق راپورته کړي ځان سره
بالکل بالکل دا فکر هغوی کې نشته خو هغه سندرې چې وي دي هغوی بیا هغه عمر ډېر زیات کم وي شل ورځې یو میاشت پورې خلک اوري او هغې نه بعد بیا بس سندره مړه شي
ورسره دی هم بیا له منځه ځي ورو
ورو
دا مله منځي خیر زوقونه مختلفه دي شاید تغوی هم ځان ته مینوال ولري نو زما په نظر فقط دوی دی باید د خلکو د زوقونه لوړ کړي
هر لار در نور
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وای
محبت
که یو څه دام راته وای چې هغه وخت چې تا باندې سختې تیرېدلې سختې در باندې تیرېدلې اوس کېدای شي هلته به تا یو محدود ملګري بدې لرل خو څومره دغه خپل ځان کې بدلون احساسوي
بدلون خو ډېر زیات راغلی ځکه چې پخوا زما ډېره یو وړه کورنۍ وه ډېر کم ملګري مو اوس ټول افغانستان زما کورنۍ ده او ټول افغانستان زما ملګري دي نو غواړم چې د هغوی محبت مینه نوره هم زیاته شي مثلا
دلته زه وینم ډېر ستاینلیکونه دغه دیوال کې لګېدلي تاسو چې ما سره ناست یې
افغانستان لپاره کار کته خوله مهنی سندر لري نور سندرغار ته هم د نشته وکړي لکه تاونه مهنی سندر باندې کارو کې لدینه شي لار شي تاجکستان ته او ازبکستان ته ما ورته ویلو په دواړه سترګو ولس مشر صاحب ولنه حتمان دوی ته وایم زه
بس خو دیو کې چې هغه هیلم تر سره شي خانو د استاین لیکونو پړم وایي
یو استاین لیک ماته د میرمن کلتوري بهیر لخوا را کړ شو ځکه کالته او مشاعره وزتل نو هغه زما کارونه او استایل دلته ډیر دي خو ممتاز ما لیاده وتی اوسې کوم کوم
بس نو خدای دیو کی چې یو څو کلونه بعد که ژوند دیو یو وخت راځم چې میډالونه او ستایلیکونه دومره لري چې مونږ ته راستې ځای نه وي
یو وخت تاسو راځي لکه استاد ګل زمان او د زما ټول زینو کې میډال لګي
بس خدای دیو کی خوشاله اوسه
ان شاء الله تاسو هم خوشاله اوسه
د بلال خوګا ځانا د ملال یا قربانا زما مينې زما ځانا